السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې په سر کې هم د دې سات خبرونه د یو شمیر رسنیو لخوا د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې وایي په پنجشیر کې تیر مخام په 2014 کې یو شمیر طالبانو ته مرغوب لاوخته د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې د 2014 پخلای کړې خدای نه د تایید کړې چې طالبانو ته د پکې مرګ ژوبله اوښتي وي د سرچینې چې نه غوښتل نوم په ډاګه شي ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې پیښه د هغو چاودیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې شوې چې کان کیندونکو یو کان ته لیږدول د سرچینې دا هم ویلي چې چاودنه داسې سیمه کې شوې چې هلته څوک نه وو خو یو شمیر کورنیو رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله ویلي چې د پنجشیر په درای عبدالله خیل ولسوالۍ کې تیر ماښام د طالبانو په یوه قرارګاه کې چاودنه شوې د سیمه یوه سرچینه هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړي خو معلومه نه ده چې څومره کسانو ته پکې مرجوب لا اوختي خپلواک سرچینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د دسمبر په 10 په یو غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خبر پانه کې ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت ماخام په 9:30 جوړ شي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوالو ورځو سره هممهاله جوړوي هغه حقوقونه چې په افغانستان کې وضعیت ته اندېښنې ورستربلې په ډېری دودي د 250 څخه زیاتو د بشري حقوقو ډلو او نورو غیر حکومتي سازمانونو د سه شنبه په ورځ د جرمني له حکومت څخه یو ځل بیا وغوښتل چې هغه سلګونه افغانان جرمني ته ولېږدوي چې په پاکستان کې بند پات دي او برلین پخوا هغوی ته پناه ورکړي دغه بنسټونه چې پکې د امنیسټي انټرنیشنل سیف د چلډرن هیومن رایټس واچ او د کلیساګانو ډلې شامل دي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې شاوخوا 1300 دغه افغانان له پاکستانه جرمنی ته ولېږدوي دوی وایي چې دغه افغانان د محل په پاکستان کې افغانستان ته د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي وړاندې تر دې په وروستیو څو اونیو او میاشتو کې جرمني شاوخوا 330 کسان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي دي په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو برید کې شپږ سرتیری وژل شوي د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې درې یو امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو تیر شپه د پاکستان شمال لویدیځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د کورمې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی چې تر اوسه یې چا مسؤلیت نه دی اخیستی خو په دې سیمه کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان فعالیت لري او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي کیف هیڅ اخلاقي مسؤلیت نه لري چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته ورکړي په داسې حال کې چې واشنگټن د دغو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي په لټه کې دی هغه پرون دوشنبه په یو آنلاین غونډه کې د یو پوښتنې په ځواب کې چې آیا کیف روسیې ته د خاورې پر ورکولو غور کوي وویل موږ د اوکراین د قانون زموږ د اساسي قانون یا د نړیوالو قانون نه مخې دا حق نه لرو او نه هم اخلاقی مسؤلیت لرو چې دا کار وکړو زیلنسکی زیاته کړي بیل شکه روسیا ټینګار کوي چې دوی ورته خاور تسلیم کړي خو په خبره یې دوی دا کار نه کوي ځکه چې د همدې لپاره یې جګړه وکړه او کوي د امریکا د سولې د پلان په اړه د نظر ورکول پر مهال زیلنسکی وویل چې دغه پلان شل ماده تراکم کړل شوی او هغه ماده ترې لري شوی چې د په خبره د اوکراین ضد وي دا وو خبرونه ده خبری مجله په نږدې نیم ساعت کې د ملګرو ملتونو د خځو څنګه وایي هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ دي چې خځې مشرکوي
دا روحي او رواني او هم چرن اقتصادي ستونزې د افغانو خځو په ژوند کې
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان او روسیې مشرانو تر نورو ډیر خبریالان ځپلي د پاکستان لوی درستیز وایي طالبان باید د دوی او ټي ټي پی ترمنځ اړیکو کې یو لوری انتخاب کړي نن د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده د یوې مرستندویه ادارې کارکوونکی وایي د خپلې ادارې اډانه کې لا هم فساد ګوري
محلی چارواکی دوی خپل برخه وواړي مثلا یو وسالۍ ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش د توزیع لپاره راشي نو بیا 300 مسؤولین تر واخلي
نور راپورونه هم شته هیله ده د خبري مجلې تر پایه را سره پاتې شي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه جوړوي. دا ورځ یا دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځ سره هممهاله جوړیږي. هغه حقونه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته اندېښنې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر ښځو له بندیز وروسته هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ شوي چې مشري د ښځو په لاس کې ده. دا چې دا کومې ادارې دي او له دې بودیجوي مشکله څومره ښځې متاثره کیږي، په دې اړه پام وکړئ. دې راپور ته
دا سیمهال چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لامل پر ښځو د کار ساحه تنګ شوی، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو امن خبرداري ورکړی چې په دغه هیواد کې به د ښځو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمښت لامل له دندو د خپلو 30% خزینه کارکونکو ګوښه کولو ته اړ شي. دې ادارې پرون دوشنبه د ډسمبر 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د مرستو د کمیدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دې تاړي شوي چې خپل خزینه پرسونل 30% کم کړي. ملګرو ملتونو ویلي ډېری دا بنسټونه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي، موږ نشو کولای چې د دوی مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې له ډېری دغو سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخت زیاتې کمی شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ سیمه ییزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې 15 برخه له لاسه ورکړي. دې ادارې ویلي واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته او د ښځو د ملاتړ د پخوانیو سیستمونو له ړنګېدو راهیسې میلیونونه ښځې د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدمتونو ته د دوی لاسرسی په کلکه محدود شوی دی. په همدې حال کې د کابل یوې اوسېدونکي چې د ښځو په یو بنسټ کې دنده درلوده او له کوره یې په آنلاین بڼه کار کوه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دنده یې له لاسه ورکړې او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل په داسې یو هیواد کې چې بېوزلي پکې له وړاندې په بېساري ډول زیاته ده، د مرستو کمښت ښځې اغېزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې ښځو د ګوښه کېدو لامل شوی. په داسې شرایطو کې چې نه د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کیږي، یو د ستونزو مشکلاتو له وجې دوی په کور کې نیول کیږي. نو دا روحي او رواني او هم چنان اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالې دي چې د کورنیو مشري ور په غاړه ده. د ښځو د حقونو یوې فعالې یاسمین یقین نبی زاده ازادي راډیو ته وویل
د کشور کې زنان از ابتدایي ترين حقوق انساني خاط محروم هستند و هر روز با محدودیت های تازه اینا روبرو هستند. پس تضعیف یا تعطیلی سازمان ها، یعنی از بین بردن آخرین سنگرهای حمایت، مشاوره، آموزش و امنیت روانی بر زنان است. این نهادها فقط ساختمان یا دفتر کار نمی باشد. برای بسیاری از زنان و دختران تنها جایی است که می توانند بدون ترس حرف بزنند، کمک بگیرند و احساس کنند که هنوز کس صدایشان را میشنود.
یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا تازه بیان داسې مهال دی چې 2 ورځې مخکې د ډسمبر په 10 د ادارې په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو په ورتګ د طالبانو د بندیز د 3 میاشتو پوره کېدو سره ویلي وو دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدېږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. دوی دا هم ویلي وو چې افغان خزینه کارکونکي دې موده کې د کورونو او ټولنو له لارې د خیر ښېګڼې حادثو له هغې ډلې د زلزله ځپلو او پاکستان او ایران نه د راستنو شویو ملاتړ ته دوام ورکړی. د طالبانو حکومت په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې لامل یې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ په دې هیواد کې د ښځو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په نړۍ کې د ژورنالیستانو د ځپلو په اړه د بې پولي خبریالانو د ټولنې لخوا تازه راپور خپور شوی. د دې راپور پر اساس افغانستان او روسیا د ځمکې په سر هغه دوه هیوادونه دي چې تر نورو هیوادونو زیات پکې خبریالان نیول شوي او توقیف شوي دي. دا چې د راپور جزئیات څه دي، اسمت ساروان ته غوښ
د بی پولی خبریالانو ټولنې په راپور کې چې د 2015 کال د دسمبر په 9 مخبور شو راغلی چې ولادیمیر پوتین او ملا هیبت الله اخونزاده د نړۍ هغه دوه رهبران دي چې تر ټولو زیات رسنیز فعالان او خبریالان ځپلی دي. د راپور پر بنسټ روسیې په 2015 میلادي کال کې د شوروي اتحاد له لړنګې دوه وروسته د مطبوعاتو تر ټولو ستره ځپنه تجربه کړه او په نړیوال شاخص کې د روسیې ځای تر ټولو ټیټې درجې یعنی 101 مقام ته راولوید. راپور وایي د ملا هیبت الله اخونزاده تر مشرۍ لاندې افغانستان کې ژورنالیستان له بېدریغه سانسور سره مخامخ شوي دي او پر لپسې محدودیتونه او بندیزونه د دې وضعیت ښکارندوی کوي. راپور زیاتوي چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته تر اوسه تر 115 ډېر رسنیز کارکونکي نیول شوي دي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې شمیر 15 کسانو ته رسیږي. پر راپور کې راغلی چې طالبانو د توانا خبری آژانس مسؤول او د رسنیزو بنسټونو او خبریالانو د فدراسیون مشر ابوزر سارم سری پولی او د جاپان د ان ټی وی تلویزیون خبریال شکیب نظری د تعړ کړی چې جعلی اعترافونه وکړي چې ویډیوی وروسته په ټولنیزو شبکو کې خبره شوه. همدارس د AFK نیوز خبریال مهدی انصاری د 2014 کال په اکتوبر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د امارات پر ضد تبلیغاتو په تور نیول شوی او د یو نیم کال بند سزا ورته ټاکل شوی. له هغه څخه په جبر اعترافات اخیستل شوی او خبره شوې دي. د راپور لمخې په منځني ختیځ کې تر ټولو ډېر ژورنالیستان په ایران، عراق، سوریه، سعودي عربستان، لیبیا، فلسطین، یمن، الجزائر، لبنان، بحرین، امارات، مصر، اسرائیل، تونس، اردن، مراکش او کویت کې په ډېر خطرناک حالت کې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې د ژورنالیستانو د وژلو شمیر لوړ شوی او له 15 وژل شویو رسنیزو فعالانو څخه 35 تنه د جګړو یا جنایتکارو شبکو قربانی شوي چې نیمایي په منځني ختیځ کې وژل شوي دي. د راپور لمخې د دغو کسانو شاوخوا 43% خبریالان یوازې په غزه کې د اسرایلی ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د روسیې پوز په اوکراین کې لا هم اوکراینی او بهرنی ژورنالیستان پنشه کوي. سودان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو په مرګونی جنگی زون بدل شوی دی. په مکسیکو کې بیا د جرمی باندونو زیات فعالیت په 2015 کال کې د خبریالانو د وژلو د زیاتوالي عمده علت ګڼل شوی. راپور په پای کې څرګندوي چې د 2015 میلادي کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 121 ژورنالیستان په چین کې، 48 په روسیه کې او 48 په میانمار کې ناحقه بندیان دي چې دا درې هیوادونه په نړۍ کې د خبریالانو د بندیانو تر ټولو لوړ شمیر لري. په افغانستان کې هم و ژورنالیستان او رسنیز کارکونکي لا هم په بند کې ساتل کیږي.
azadiradio.com تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی د پاکستان د پاوز مشر عاصم منیر وایي د طالبانو حکومت باید له دوی او ټي ټي پی ترمنځ اړیکو کې یو لوری انتخاب کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو وروسته په پاکستان کې د حملو ګراف لوړ شوی او دغه پاکستانی چارواکي د طالبان حکومت ورنوي چې د ورانکارو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان وسله والو ځواکونو مشر عاصم منیر ویلي چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د جان په ګډون ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په اتمه د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قمندان په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پوځ په عمومي مرکز کې د درې ګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو پوښتنې وکړي او ویلي چې د طالبانو رژیم ته یې دا پیغام ورکړی چې د فتنة الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بل لار نه لري. فتنة الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته کاروي. په راپور کې راغلي چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نه سي، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د جان په راپور کې وړاندې راغلي چې اسم منیر زیاته کړې چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغې هیواد درې ګونه وسلوال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلېدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبانو پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په اتمه اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر سی ڈی ایف په توګه ګمارل سوی دی. یو شمېر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. له دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامي را وقتی با اسم منیر دادن یه بمانه ازیش که
اسم منیر تا پوزی زواق ورکول پا دی مانه دی چه دوی ده تراغر پا مسئله که جیدی دی احتمال داری چه ده تراغر پا ورانده ده پاکستان راتون که گامونه بدیر جیدی وی او پا دی برخه که دوی حسه که وی چه ده طالبانو پر حکومت فشار راوڑی. خدا چه آیا تی تی پی پر اختیار ده پاکستان ده پارا یو گواخ دی یا دا چه یو پالمه ده چپ په ګاونډي هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت یې دو سره بزواب پیدا شي.
د پاکستان د پوز مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت خبرداری ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د انډو ایشین نیوز سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په اتمه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وزل سوي دي. په وروستۍ پیښه کې د ډسمبر په 5مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي وزل سوي او څو نور ټپیان سوي دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمي ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات سو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
تاسو زموږ حق له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ورځو د ځوانانو یوې موضوع ته. هغه دا چې په خوست او دغه راس پکتیا او پکتیا کې د 12م ټولګیو فارغان وایي چې دوی تل فارغې دروسته او دغه راس په آزاد وخت کې باید د مسلکي زده کړو او نورو روزنو زمينه برابر شي. نجیب الله خیل پر دا راپور راستولای.
په خوست کې د خصوصي ښوونځیو د سګنی کال د 12م ټولګیو فارغان له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د کانکور ازموینې د تیاری پروګرامونه جوړ کړي. دوی د دسمبر په اتمه په دې ولایت کې د یو خصوصي ښوونځي د زده کوونکو فارغانو د نمانځنې په پار جوړو شویو مراسمو کې وویل په اوس وخت کې د کانکور ازموینې سختې دي او د ښه تیاري پرته دوی ته د خوښې وړ پوهنځیو ته لاره موندل ستونزمن دي. د دولسم ټولګي او تن فارغ سهیل سلطانی مشال روډی ته وویل
د مونږ د معرف صحده د معرف او د محصل صحده هیله ده چې په ژمي کې مونږ ته د کمکور لپاره داسې تنظیمات لاسته راوړي چې مونږ په دې ژمي کې د کمکور لپاره هڅې وکړو چې مونږ د خوښې پنځای ته لاسرسی پیدا کړو.
فارغان زیاتوي ځوانان باید راتلونکي ته نهیلي نه وي بلکې په غښتلي هوډ باید د ځان او هیواد راتلونکي لپاره لوړې او مسلکي زده کړې وکړي. یو بل تن فارغ زده کوونکي قدرت الله سنگین وویل
زده کوونکو ته چې دوی ناهیلي شوي دي او یا زده کړې نه کوي دوی ته مې پیغام دا دی که چېرته دوی په غربت کې وي او یا هم زده کړو ته لاسرسی نه لري نو دوی دې په کافي اندازه سره ځان ته د زده کړو لاسرسی پیدا کړي که هغه په هیواد دننه وي یا هم د هیواد څخه بهر وي.
خصوصي زده کوونکي دا هم وایي تر دولسمو ټولګیو پورې زده کړې یوازې د اساسي او لوړو زده کړو لپاره یوه دروازه کیدلی شي ځکه د اوس وخت اړتیا دا ده چې یو کس د ماسترۍ او دکترا تر کچې زده کړې ترلاسه کړي. د دولسم ټولګي او بل فارغ سراب منګل ویل
په ټولو ځوانانو باندې دا غږ کوم چې په دغه دولس کلن بهیر باندې تاسو بسنه مه کوئ لوړې زده کړې وکړئ لوړ تعلیمات وکړئ لوړ تحصیلات وکړئ تر څو دغه ګران هیواد افغانستان د سیالانو سره سیال کړو.
بل لوري ته په خوست کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې په ټوله کې په افغانستان کې ښوونیز بهیر په هغه کچه نه دی چې د نننۍ نړۍ اړتیاو ته ځواب ویونکي وي نو اړوندو ادارو ته باید دي چې د پوهنې بهیر ته ډیر پام وکړي. د برنامه یو منتظم حکمت زیارول
د اوسني اثر چې کوم دی دا د ټکنالوژۍ اثر دی نو ما بیا د وړ زده کړو وزارت د پوهنې وزارت اړوندو نور مربوطه اداراتو نه دغه هیله ده تر څو په دې برخه کې چې څومره زیات کار ته اړتیا ده په هماغه ډول اولیت ورته ورکړل شي او زیات کار ورته وشي.
یاد دی وی خوست د خصوصي ښوونځیو له اړخه د هیواد د هغو ولایتونو له ډلې دی چې د خصوصي ښوونځیو شمیر پکې نسبتا ډیر دی. د پوهنې ریاست د اړوندو ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې د 370 حکومتي ښوونځیو په څنګ کې 133 بابه خصوصي ښوونځي فعالیت لري چې دا مهال یوازې په خصوصي ښوونځیو کې نږدې 850 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو په ورستوي کې هم ورځوي وی بل ټولنیز موضوع ته هغه دا چې نن د دسمبر 9 د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي نړۍ له ګڼو ننګونو تراژیدیو نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری یې له فساد سره تړلې دي. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر فساد د څار ادارې نشته او په دې برخه کې هیڅ ډول څیړنه نه ده شوې خو یو شمیر خلک شکایت کوي چې دوی خپل شاوخوا کې د فساد ځینې پیښې ګوري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا په پرتله هم له ستونزو ډک دی.
ادا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنیتو وروسته هم په یو شمېر دولتي او نه دولتي ادارو کې فساد شته خو بڼه یې بدله شوې ده. د ننګرهار ولایتي اوسېدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل له یوې نړیوالې مرستندویه ادارې سره د مرستو د ویش په برخه کې کار کوي او تور پورې کوي چې ډیری وخت د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او زورواکو لخوا فساد سره مخ کیږي.
ټول سازمان چې څه وخت د المنو مستقب سره مرسته کوي د تشکم محلي چارواکي د تر خپل برخه وغواړي مثلا یو وسالې ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش ته توزیع لپاره راشي نو بیا درې سوه ټول سوالې مسؤلین تر واخلي تر بیا مالکان چې کوم مصر شریک دي هغوی تر واخلي نو پنځه شپږ سوه اووه سوه کارتونه هم د دې ملکانو په لاس باندې منحل شي او هغه واقعي ډول مستحقو ته نه رسېږي. په افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا پرتله هم له ستونزو ډک دی. همدارنګه د شفافیت نشوالی د حساب نه ورکول او محدود رسنیز او مدني فعالیتونه د فساد زمینه برابروي.
د لغمان ولایت اوسېدونکی حکمت بیا د فساد تر ټولو ښکاره بېلګه په لوړو زده کړو سنبال وړو ځوانانو ته په دولتي مهمو او متوسطو ادارو کې د دندې نه ورکول بولي.
ځوان چې لیاقت ولري، تعلیم او تعلیم ولري، حتی د ماستر دکترا پورې زده کړې کړي، خو مګر چې جهادي سابقه ونه لري او د جهاد په نوم باندې دا ونه لري او هغه ونه لري، نو بس په دغې باندې داخلي ادارې فساد لمن وهل دي چې دالي تعلیم یافته قشر د پاتې او بې تعلیم مخکې دي. همدا ډول زموږ د کلي نفر دي، ما سره په یوه اداره کې پاتې شوي، خو مګر نه تعلیمي نه جهادي سابقه او نه دا واغه، خو مګر څنګه روابط همدا فساد دی، چې په لیاقت باندې سړی زیاته نه رسېږي، د اداري فساد دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ډسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې زموږ نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډېری یې د فساد سره تړلې دي. دغه سازمان زیاتوي چې په نړۍ کې د 1.9 میلیارد ځوانانو شتون فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ د نفوس نږدې 1/4 برخې په توګه د راتلونکي لپاره خورا مهم دی. خو افغان ځوانان چې افغانستان د وګړو له نیمایي زیاته برخه جوړوي، وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو برخو کې محدودیتونو په لګولو فساد سره د مبارزې په برخه کې د دوی د څار او افشاګرۍ مخه ډپ کړې ده. له دې ډلې د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې ځوانان نشي کولای چې د فساد مخنیوي په اړه باندې یا د فساد د له منځه وړلو لپاره دوی مدني فعالیتونه ترسره کړي، ځکه چې په افغانستان کې شرایط داسې دي چې دلته په دا رقم حساسو موضوعاتو باندې هیڅوک نه سره ټولېدی چې د فساد پر وړاندې دوی مبارزه پیل کړي، دوی شعارونه ورکړي، دوی مثلا لارو سړکونو ته راوځي، تر څو هغه کسان چې په واک کې دي یا هغه کسان چې په فساد تورن دي د دوی مخنیوی وکړي. هغه کسان چې له فساد ته دوی اړ کړای شوي دي، نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی.
له دې ننګونو سربېره افغان فعال ځوانان او ټولنیزې ډلې د مرستو رسولو عامه خدمت او سیمه ایز ادارو کې د شفافیت غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې فساد، فقر، نابرابري او ټولنیزه بې عدالتي نور هم پراخوي. د ملګرو ملتونو په ټکو د 2040-2050 کال د فساد پر وړاندې د نړیوالې ورځې کمپاین د هغه رول په اړه تمرکز کوي چې د رښتینولۍ، ځوان ساتونکي، د مدافعینو په توګه لوبوي، د فساد او د دوی په ټولنو باندې د اغیزو په اړه پوهاوی لوړوي. د بیان له مخې ځوانان به په فعاله توګه په دې بحثونو کې برخه واخلي، خپلې تجربې به شریکې کړي او له فساد سره د مبارزې لپاره به نوښتګرې حل لارې وړاندیز کړي. په راپور کې مرکز شوي کسان ټینګار کوي چې له 2021 کال راهیسې، له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د څارنې میکانیزمونه او د فساد ضد ادارې کمزوري او شفافیت کم شوی چې د فساد پر وړاندې مبارزه یې نوره هم ستونزمنه کړې ده. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانو هم په اړه اندېښنه ښیي، او دوی بیا په دې باور دي چې تر کومه په هیواد کې اساسي قانون دغه شان د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه او بې پرې ډول په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه به اسانه نه وي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخوانی مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل.
چې په افغانستان په اوسنیو حالاتو کې ډېر واضح دي، هغه دا دی چې هلته په هیڅ ډول مرستو درېمګړې نظارت نشته، ځکه درېمګړې نظارت ته نه اجازه شته او نه هغوی دپاره کوم چوکاټ شته. د نظارت اړوند ادارې فعالې نه دي او نه داسې کارونو ته اجازه ورکول کېږي. ځینې نړیوالې ادارې داسې ښیي یا ځینې داسې پروژې عملي کوي چې ګویا دوی پر خپلو کارونو د نظارت پروګرامونه لري، خو هغه پروګرامونه په خپل ذات کې جدي ستونزې لري او نیمګړتیاوې لري، یا شفافیت نه لري، او یا یوازې د پروژوي هدف لپاره
خغلی ادیب وایي. دا مهال په افغانستان کې تر ټولو ډیر اداري فساد په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستو او قانوني او تدارکاتي تړونونو کې ترسره کیږي. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکزیو کسانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ چاته به په هیڅ برخه کې د فساد اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز وړاندې د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بیلابیلو چارواکو ادا کړي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړي او دا د چارو په لومړیتوبونو کې ده. د یادونه ده چې افغانستان له تیرو دوه لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په درجه بندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2040 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د مفسدو هیوادونو په لیست کې چې 180 هیوادونه دي 115 ځای لري. دغه سازمان ویلي و چې افغانستان ته د روڼتیا په برخه کې له 100 نمرې ورکړې او له فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 شاتګ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2003 کال د اکتوبر په 1 د فساد پر وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون تصویب کړ او غوښتنه یې وکړه چې سرمنشي د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر د کنوانسیون د غړو هیوادونو د کانفرنس پریکړه لیک لپاره د سکرتریت په توګه وټاکي. له هغه وخت راهیسې 190 ګوندونو د کنوانسیون د فساد ضد مکلفیتونو ته ژمن دي چې د ښې حکومتولۍ حساب ورکولو او سیاسي ژمنې اهمیت نږدې نړیوال پیژندل ښیي. د فساد پر وړاندې د مبارزې ورځ له همدې نیټې راهیسې د دې کنوانسیون د غړو هیوادونو لخوا نمانځل کیږي چې